نه در خانواده داد داریم نگره
تو از خلطی کردن نمیتونید چی؟
شنونده عزیز، حالا هم سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله، من نفری وجان. السلام علیکم. وقت په افغانستان کې ده مز دیگر څلور بجې شوي. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د کابل درستي خنړیو حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکو او سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه داټ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاشهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر ایسای واچول. البته د شاشهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټربم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورس کیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمان در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملی غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودینز دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخونکې عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ د کابل په میربچه کوټ سیمه کې د همداسې وی سړی خونې پرانستلو پر مهال وویل چې دغه سړی خونې په لوړو معیارونو سنبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. د ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یایم کلی زلمانځي. په دې حمله کې ژغورل سوي کسان نړیوال میلمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنی زیات غونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ییز وخت یو لس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغو مراسمو کې د راټول سو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو نړۍ پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځایي وخت د غرمې پر یولس بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر اویا زره زیات کسان ووژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګه لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی وو یو لکو څلوېښت زره کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الاریجي د مالکي پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ یې شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ زرګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یوه اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو له کبله ساور کړه. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حمله یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودې سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آزری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تیره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دي. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د توسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.4، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11.4، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.4، او په بامیان کې هم اسمان شینوی د تودوخې لوړ درجه 33.2.
د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه د هوا حالات واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کې په افغانستان کې هر ډول تروریستي حمله دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله. په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤوله وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغیزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو اذانو پروګرام درته خبرو. د کابل د ورستیو خنړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثبات امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خنړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خنړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خنړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او باثبات امن لرونکي او سوکال افغانستان هدف ته رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خنړی حمله و چې ډیره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یو مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډیرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډیر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خنړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجه کېدای.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنې سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پر روښانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دې پیښې پړای پرایسای وچوله. دوی د شمه روښانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې یې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره یې دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستاني په افغانستان کې د وروستیو څلور لسیزو د جګړو اصلي عامل وګڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي رادیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې. هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاری او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه فیصله ده یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول.
په کابل ښار کې درې پرله پسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هر برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نه او هیڅ کله به هم صادق نه وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم یا خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریسته ډیر ورکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیانو لري هم چنان هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وخایي.
یو بل محصل شریف زازای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانيت خلاف دغه کړنې تر سره کوي موږ غواړو هغه ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوي د انسانيت خلاف وای کړی موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو. د ځوان سپات باندې د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
د غزوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی و جنګیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سعادت چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش و دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي. نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو، د افغانستان په دغه حال روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ووره پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مخ وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی پانی پته ده. تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ. همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیرو خلکو لزانه سره خوخه کړی د البته کو غواړی تازه خبرونو نه خبر شې نو facebook.com/azadi-radio پانه خوخه کړی. اوس به همرا شو د کندوز د خانابات پولیسوالی کې انتحاری حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالی کې د تیر مخام په یو ځانوجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسول وسلوالو یو قومندان او 40 کسان شامل دي. ډیر زموږ همکار اجمل اریان له سیمیدار رپورټ را لګنه.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 8 ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کندز ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي. د خانابات ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانابات ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قومندان ځانمرګ برید شوی و چې په پایله کې د قومندان قدیر په ګډون 15 غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوی دي.
دا قانون ماخامینی ټکه کې چې دا شاوخوا شپږ بجې او څلور دقیقې رامان د سره د ځانمر کې پری طرز کې 15 کسان محلي مسله کسان وژل شوي دي او څلور کسان محلي کسان نه مسله زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخت ملکي وګړو کې څلور کسان کې وګړي هم وژل شوي او 15 کسان
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښې کې 19 ټپیان شوي دي چې 15 ملکي خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قومندان قدیر د غیر مسؤولو وسلوالو مشر له خپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خانابات ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را بشو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسد الله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سوله یو اړتیا بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لورې هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سول علي شورا سرپرست بیا وای مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبری پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وای سول ته هیلې کمې شوي او حکومت باید د سول په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی په اړه وای
مونږ به تر اخري سلګې پورې د سولې په مورد کې خپل خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې سوله راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپل لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سول علي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینه نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معاونیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یک شنبې پر ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر وو د یاد راپور عملی کول د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. ناجیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پنګونه د دوی د وړتیا ولول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازي انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سرنګوالي راپور د یک شنبه په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یک شنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن همدارنګه ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي د ترسو د دې هواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عمل کې دوه ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پرختي پروګرامونه عملی کړي دي. لبلې خو د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عمل کې دوه سره په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد وسی. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسی جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزې را برسېره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 9:20 دقیقې شوې. د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې مو وریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یونیفی او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د سترنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې دغه سازمان استازي د یکشمې پورز وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه خو کړی او ل تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږي څو درته نوم سره یو ځای اخبار کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم موږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپې ته مخالف وسلوالو او شپک امنیتی ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستي امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یایم کالي ځنمانځي. هغه ازري خبريال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو کبل مړ شو. د عراق صدر اعظم پروسی و نیو کې د ګنشمیر لاریونونو په جواب کې د لوی کچي حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي ز خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتکو کولای شول د آسیا د ځوانو لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقره میډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او زینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او ثانیدلې چې په فائنل لوبه کې لوبه وکړي. البته فائنل لوبه خپل سیال تور پریخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې ل نړیوالو دغه نړیوالو لوبه څخه د سپینو زرو میډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبی کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبی کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغو لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنې سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره مواد په معتادینو باندې ریپورت اغواک شو. په بلخ کې مخدره مواد پر وړاندې مبارزه د چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدراتو کسر د مبارزې ادارې مشر رحمان اوغلی وایي ورستر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 10000 زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجيب رحمان حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بل خلای توسیدونکو د مخدره توکو سره د مبارزې د چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بل خلای توسیدونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خځو او نجونو ته د آزار او وضعیت سبب هم ګرځېدلې دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو په اړه داسې وویل:
هم دخترای ما بچای ما که در مکتب میره اینا هر چیز گرم تلفون دکی دیست شان باشه
هم در روی دی کسان دخل کلاری نیسی او دنجون او خزو سخ موبایلون او بکسون تختوی او بیای پلگ و پیسو پا بازار که پلوری او پا اغو پیسو پودر را نیسی خو به متدین یو وزید مسایل شریف په دوو سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شور سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسایل شریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې څکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د معتادینو د کموالي په برخه کې هڅه نه کوي، بلکې روږدو کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مسر شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې یې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مراجعه کردی به شفاخانه به کدام جایی که
بود؟ یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس دمی عمل گرفتار شدم.
دیبل خلای دامی روختی ریاست دی معتادین و چنگ مشر دکتر داود راتب وایی چه پتونا که فقر و بعد اقتصادی وضعیت سبب شوایی چه پا مخدره توکو در روگدو کسانو شمیر زیاد چی.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
تا بلخ کتی اصلا نه روگدی کسان ناری ندی، اولادی جمله 5 سال نه ماشومان او 15 سال نه نور هم خزینه کسان براوروی.
خانم ها را تشکیل داده.
دیبل خلای دی مخدره توکو سر دی مبارزه ریاست مشر رحمان اوغلو وایی چه پا 2009 هم کال که در روگدو کسانو شمیر اتیز رو تا رسیده و دامه حال د کلونو په تیریدو سره دیز در نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتادینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
له مزار خو مو رپورټ واوریدل او رابه شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وزګاره کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي.
په داس حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنۍ سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومته او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومته غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستانډرډ او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د دوه کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و، نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي لسمی دغه رپورټ را لېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی. د دې لوبغالي ارتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې خوست پښتونخوا ته به چې مونږ تللي، هغه میدانونه به چلیدل، چمنونه به چلیدل، بیا مونږ انډیا ته لاړو، هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت به راب مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي، کله به چې بال ورته روان و نو د به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کو چې په دې پوزیشن باید د بال ونی سمغه بو، یا کان یا لوټ یا تیګ بو ویلو، یا په پوزا ولاګید یا په سترګا ولاګید. نو په هغه وخت کې ما خپل شخصي د به صلاح کړی و چې ان شاء الله زه په شخصي لګښتم خوست لوبغالی جوړوم ترسو د کان لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډالي لوبغاړي او د ملي ټیم په خوانی کپتان نوروز منګل وای په خو د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا و چې دوی به د سیمټ په پیچ لوبي کولې او کله به چې نوروسی مو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پی سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډیر د خوخه زیاده چې اوله پرم په خوست کې یو دغه سلوب غاره وینو چې په غو کې چمن وی، په غو کې د خاورو پیچ وی چې د رستون زدار لو د سره موږ اکثره لکان په کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو لپاره. هغه مشکلات چې دلته بده په سیمټو لوبه کوله په کابل کې به خاورو پیچ سره ستونزې وي، نو دینه به دوی ډیر تجربه واخلي او د خوست په کچه هم دغه سره د ملي په کچه د خلوب غاره ان شاء الله موږ معرفي کو.
د افغانستان د کرکټ یو تن استاد اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول د دې قبل به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاش کې لوبي کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ په خصوص کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړیدل په خصوص کې ډیر ضرور وزکه په خصوص کې مونږه د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم دا کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په خصوص کې خوشاله مشته وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د جرمني هیواد د $800,000 په لګښت به چاره پراتلون کوڅو میاشتو کې بشپړ شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یوشمه نور سیمو په شان د شپږیزي په ګډون یوشمه نور لوبي او سیالي د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیدو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو ورستي شیبو ته تاسو کولای شئ لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام ته وکشه. زموږ استاد دې خدای پامان وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي رادیو ته تلیفون کړای دی. د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه وایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشرو. ګرانو اورېدونکو، ډېر به مونه ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات را لېږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګل خان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. کار څوک زما ږغ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ وهي 0800 3 5 5 5.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دنه نو زه دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول زه دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم. زه اسمت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادراکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 03 09.
هلمند ولایت د لوی منډه څخه پیغام یې دغه دی: زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان وګوره چې په دې اړه معلومات لري یا دی پخپله دا زموږ اعلان اوري، د اسلامي پیرزوینې له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې ځان به وویل: 0 03 09 15 02. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 03 09 15 02. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده. خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي: 0 01 09 03. او دغه 0 02 02 15 په دغه نمبر ما ته زنګ ووایي. وسلام. د ازادۍ اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوړي دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمه تخصص سره خبره کوم. زما یو ورور د احمد په نامه باندې شاوخوا 1 کاله کېږي چې د خپل کور نه دره کوي. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا د خپل د اعلان اوري، زموږ سره چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0 01 09 14. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0 01 09 14.
بله السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شنکل فاری خاص شنکل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 3 کاله کېږي نادراکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات ماته دي پر دې شماره باندې زنګ ووهئ: 0 01 02 03.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو تر زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه دراکه دی. نظر محمد نومېږي. که چاته رپاتې زما ته دي په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0 01 02 03.
بله السلام علیکم. سلامونه نیکې دي محترمه تاسو ته. درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده: ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن یې زیر فشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره د اړیکې کولی چې په دغه شمېره باندې زنګ راته ووایي: 0 01 09 15. نو موږ د شخصي خپرونې وخت نه نیسو. له خدای څخه
بلې. السلام علیکم. عبدالمصر بهار یم د اورزګار ولایت د چرچین ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. یو سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته. یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. واما په دې هیله چې لاسه تا عمر د دې یو تر دې وخت به څه بخیر پرتیږي. زما دا یو انداز زما یو دا کار دی چې په نوم دې چې دا دې درې کار چې چورک دي که هر چا دې پاتې او نو به یې شمه را دې ماته ځانګو. زما دا ټلیفون شمه را ده 0 02 09 14. لکه چې په شماره یې دلی بیا تکرار وم: 0 02 09 14.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کازی د ملک نومېږي، د دوه درې ورځې کېږي ورک شوی دی. مثال که یو څوک یې واهه په دغه 0 01 09 14 واه چا باندې دا زما شماره ده، ما زه زنګ ووایي.
زما ورور به ورکه شوی دی، یو کال کېږي چې ملا نومېږي.
سنیجی میں پتن دی تو چاہتا پتہ ہی میرا بزنگ ہوئی سپر ہوا ہوا چلور درے درے لو دا اتو یو سپر ہوا ہوا چلور درے درے ہوا دا اتو یو وسلام
زمان مجیس آزالی خان چې میدان وردګ ولایت د چنګ د ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شوی دی، زه د اما زوی یم، نوم یې شیر محمد دی، د پلار نوم یې نور محمد، د ورو مشر ورور یې دین محمد، د دوم ورور یې کریم خان، او د دېرش کاله کېږي په اول انقلاب کې ورک شوی دی. اورې ټلیفون کړی و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی، د اکا زوی امیر محمد نوم یې، که دا د غش په خپل اروي اویا بل چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي، صفر اووه اویا څلور سوه او درې اویا صفر صفر دوه اته. دا لمبر بیا تکراروم، صفر اووه اویا څلور اووه څلور اووه درې صفر صفر دوه اته. دغه لمبر ته دې موږ ته زنګ وایي. موږ یې د عامه زمن یو، د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی، که هر چاته اړیګه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وایي، او یا د غږ په خپل اروي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ زغر سر په تماس کې یم. زموږ شناختاري تقریبا د څوارلس پنځلس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه شوی دی، چې پلار نوم یې دی شیر اکا، او د ورو نوم یې ورو نوم یې د اسلام آباد، د ورو نوم یې دی نور علي. د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ دی، د تاکمې اوسېدونکی دی. که یا دوی د خپله زما غږ اوري، او که یا یو بل مسلمان ورور که زما غږ اوري، نو د دې شمېرې سره د نمبر سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه یوولس څلور څلوېښت پنځه څلوېښت درې دېرش، او د اړیکو بله شمېره صفر اووه سوه درې نه نوي درې پنځوس صفر درې. ازادي راډیو نه په مننې و. السلام علیکم.
زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د لوی فولاد اوسېدونکی یم. زما یو اکا دی چې په نامه د عبدالواحد دی، دغه پنځه دېرش کاله کېږي چې دی د یاران د بندر عباس موږ یې درک نه لرو. هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري، او یا دی د زما غږ په خپله اوري، نو ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي. صفر اووه سوه اووه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت. د دغو نه ورته انتظار دي هر یو، لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي. د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی، چې د واشیر د ولسوالۍ دی، په کوم نورځی دی، د لوی فولاد اوسېدونکی دی. دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل، ول دی ما ته په ایران کې را معلوم دی، خو هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم، بیا ټلیفون کار نه دی کړی. د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي، او د ده ورونه ورته انتظار دی. د ده نوم خپل عبدالواحد دی، د ایران د بندر عباس په ښار کې دی. دغه ورونه ورته انتظار دي، لکه جبلالي او محمد ولي او عبدالولي. ما ته چې په دغه شماره زنګ وایي، صفر اووه سوه نه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت. درې زر امریکایي ډالر جایزه لري. وسلام. به احترام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه. السلام علیکم.
زه شاولي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره په تماس کې یم. محمد ورک دی، دا څلور کاله کېږي چې ایران کې دي، که چېرې دې نه معلومه دی. نو که چېرې څوک د په معلومات یا د سره یې، نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. د را پیدا کړي صفر اووه صفر درې نه نوي درویشت پنځه پنځوس. خالماد یې ورور دی، نجیب یې ورور دی، ورور لږ اساسي تکلیف هم لري. بس دا پیغام کار چا نه شرکیه پنځوس زره افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي. وسلام. په احترام.
بله السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومېږي، چې لږ د اعصابو تکلیف لري، او د اختر په درېیمه ورځ د کور څخه نادرکه شوی. که زما غږ اوري، بېرته دې کور ته راشي، او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه درې پنځه څلور شپږ څلور یو. وسلام. خدای پامو.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. کله دغه ورکو شو عزیزانو دوستانو ونه شکرای چې د ازادي رادیو دغه خبرونه په ازادي رادیو کې واوري، نو دې کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام لسره واوري، او هم کولای شي چې ازادي رادیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید دغه ورکو شو عزیزانو په اړه ورته معلومات ورکړو. د نن ورځ لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در